دولس بجیش به احمد شبریم دا سدی رادو دا دی سات خبرون ورندی کوم. السلام علیکم. دا افغانستان دا خبریالان و مرکز دا سیمیز منابی و پوینا راپور ورکرد چې په تخار کې د طالبانو د حکومت ابتدایي محکمې د دریو خبریالانو د برات حکم صادر کرد. نصرت الله ابراهیمی، منیر هدف او اسدالله تیمور تبعیدی رسنیو سره په همکاری تورن شوي وو او څه د پاسه یوه میاشت بندیان وو. وی محلي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د طالقان د شهري ابتدایي محکمې غونډه نن د تورنو کسانو د دوی د وکیلانو او خپلوانو په حضور کې وشوه. سرچینه زیاتوي چې قاضي د دغو خبریالانو د برات او بشپړې ازادۍ چې پخوا په ضمانت آزاد شوي وو حکم صادر کړ. د دغو دریو واړو خبریالانو د افغانستان انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په همکاري تورن شوي وو. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعتخوانانو ته خبرداری ورکړی چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر په خپل اکسپانه د تازه خبرداری خپور کړی دی. هغه ټینګار کړی چې له سرغړوونکو سره به اصولي چلند وشي. په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکري پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بې ارزښته نشي. د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعتخوانانو ته په دې اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په وینا او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعتخوانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوې دي. اکثر د ترانې او نعتونه د افغان مشهورو سندرغاړو نغمې احمد زاهر یا ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي دي. د اسرائیل په جنوب کې د بیارا شبه په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیارا شبه پر ښار د ایران توغندي لګېږي. بل لور ته په ایران کې رشت ته نږدې صنعتي ښارګوټي کې سختې چاودنې شوي دي. د ایراني رسنیو د جمعې ورځې د راپور له مخې چې د رشت په ښار کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي. څو ساعته وروسته د ګیلان ولایت سیاسي مرستیال اعلان وکړ چې اسرائیل د سپیدرو د صنعتي ښارګوټې په نقشه کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ ویلي وو چې غواړي د دې ښارګوټې په جنوب لویدیځ کې برید وکړي او له خلکو یې غوښتي وو چې دا سیمه پرېږدي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو دوو اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا مستقیم د اسرائیل او ایران ترمنځ په جګړه کې مداخله وکړي که څرنګه. د سپینه ماڼۍ ویاندي کارولین لیوت د پنشن بی پروس په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغې د ولسمشر څخه مستقیم پیغام درلود او د دې حقیقت پر بنسټ چې له ایران سره خبرې ممکن په نږدې راتلونکي کې ترسره شي یا نه شي، هغه به په راتلونکو دوو اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا اقدام وکړي او کنه. خود سپین ماڼۍ ویاندي ټینګار وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ د زور کارولو څخه ویره نه لري او هر ډول تړون باید ډاډ ترلاسه کړي چې ایران یورانیم نه غني کوي او نه اټومي وسلې جوړوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات ممنې کډرمن او ګللی زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرف واسم دلن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحتمند او سړي د صحت به پتن وي. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد دلن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځی دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او اسره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړې دي. هلمند يم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پر رسره ملکیه وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکله دي چې ستاسو لوست پیل کړي تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولولئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو، او د هغو په حق پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو، او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي، او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ، او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي؟ مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالي په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و، او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې ولولو چې د هغې ژوند سره ول و، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بلخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و، او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یو سیمه و، چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي، هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و، او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې، او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل، او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله، او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه. او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخلولو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکلي دي، او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي، فرهنګي، انساني موضوعات باندې ولاړتي، او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناوو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی، چې د هغو خاصه ځانګړنه، خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شیرونه چې باندې په جبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شیر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغه کوم شیرونه چې دی لیکلی و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خطر سره دغه ټول شیرونه ډیره ژوره معنا درلودل، او هر چا چې په دغه شیرونه اوریدل د هغه څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شیرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغه د بشر حقوقونو، شزو مساوات، د شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده، چې د هغه اثر د مختلفو نسلونو لپاره پزرپوري او ګټور و. پخپی بدخشی نه وازیدا چې پساسي ډول سره یې ایا خپل شیرونه بیان کړو، بلکې د دې ترڅنګ مخبي بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیر زیات پاملرنه کړې و، د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شیرونه او اشعار ویلي و، او همشتن د ظلم او بیادلتی پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و، چې په خپل اشعار کې ډیر زیات پاملرنه دغه برخو ته کړې و. او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات و، اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو، چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز ایزي فعالیت په توګه هم په خپل ټولنه کې پیژندنه درلوده. یعنی محبوب بدخشي نه یوازې د یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالیت په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د شوزو او انجنیرو د زده کړو تزویج لپاره ډیره حسې وکړلې. یعنی محفوظ بدخشي د شوزو او انجنیرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسې او کوششونه وکړه، تر څو افغان انجنیر هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محبوب بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبوب بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، محبوب بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې محبوب بدخشي د شیرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول شوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و، او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې محبوب بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي و، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنیرو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپل اشعار کې د انجنیرو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې و. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعال و. هغه تل د ظلم او بیعدالتي پر ضد مبارزه کول، او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوله. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعال ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کېدل. هغه تل د ظلم او بیعدالتي پر ضد باندې مبارزه کوله، او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل، او د انساني او ټولنیز د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هميشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنوز د کونکو د داس پرې برخه کې راځو، چې د محبوب بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، حق ولو ولې چې محبوب بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبوب بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبی بدخشی نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرونو کې سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هله د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبوب بدخشی څوک او سړول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشی څه وخت او کله وفات شو او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشی په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شو. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبوب بدخشی په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شو او مهالته بیرته خاور ته وسپارل شو، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشی نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشی داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یو سبا نه پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغان مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس مرسته ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې تاسو په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یوزر به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو کوللی زده کوونکو، یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسې درسي موضوع ته د کسرنګ سیسم راستاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. موږ تاسو باندې افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمن او پیژندل، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د اتلې افغان مېرمن اړوند مي معلومات ټول ته چمتو کړی دي. هله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنو زده کوونکو باید له خپل ځان سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. دولې چې محجوبه خرابي څوک وسره او شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. اول یې نوم په تاریخ کې په زرینه کرښه سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوی او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په وړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نا یو لیکوالي، شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوی دی. او همچنان د شذو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې نستړی کېدونکو خدمتونه سرته رسول دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دي. مخجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسترونه د لیکوالی او شاعری په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلی دی. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولی چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دي سرته رسولې دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډیر زیات تمسکر کړی دی. ډیر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده او هم چنان د یو مدني فعال په څیر سره یې هم مقام درلود. یعنی یو مدني فعال هم و. د محجوبه حربی لستراورنی محجوبه حربی یو لسترو لستراورونو څخه په افغانستان کې د شوزو د حقوقو حاصل او له جنسیتی تبعیض سره مبارزه و. یعنی نموړی په افغانستان کې لسترو لستراورونو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دی یو په افغانستان کې د شوزو د حقوقو حاصل و. شوز دې ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او هم چې د دې ترڅنګ له جنسیتی تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وو او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپروي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم چې نه یوازې دا چې د افغانستان د شوز د حکومت لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ و. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله او یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه، یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه. او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه، کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو در دې د لوست په برخه کې دا محجوبه کلتوري میراث بولو چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پریښې دي. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پریښې دي، پریښې چې د بشري حقوقو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې مشتفاده کړی دی هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او پارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی او اوسېږي او د محجوبه خروي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره تر سره کړو او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زکونکو هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زکونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالۍ زکونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکي، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکي چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوي او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوي. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړیو ورځو کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښتل وي کې چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د آزادی میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لور ممکن د ازادي رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبري کوم چې یو وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی. کورنۍ تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي، نو هغه سی به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پرشته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پهر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه کاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو استلاد دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د غي مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف زیاده خلک تنګيږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي. نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما، له خلکو سره خبرې وکم، یا په دې برخه کې تدریس وکم. نو ځکه د غي زده کوونکو هم او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه د اروپانه کړیو، لکه بل پانتون نیولې، بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، پټولو کې. هغه بخت پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون او هغه ته کامیاب شو. دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نه شي؟
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده، نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه نن د واده په څیر دی، اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کاله دي له یو کس سره یې تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې، نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډېر فکر کوم مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمیم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي، نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم، او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لرې کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم، ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی، نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی، یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی، د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو، او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو، نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو، زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي، نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم، او کری سهانې به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی، او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده، نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي، نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پوهنځی انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي، څرنګه همداسې نه ده، یعنې یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي، هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر، نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاحی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده، اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي، نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي، خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده، او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي، نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساعت ډېره ده، او خاصتاً اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي، ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي، نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه یې باید وسنجوي، هغه راتلونکي کې څومره مالي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي، که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او شاگردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان دام کویم ذوق دی کنه. زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله مې ستونزې هم وي او اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوندی ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چاته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره څه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ور باندې سپینوي، نو زه هم دا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. هم د حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدقو کې. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړی شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه. نو په پښتو کې که یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه، نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړی شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصتا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند، اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي، په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکرارېږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال د یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک کوي په پانځه کې خبرې، نو طبعا دوی کاري سهم ورته ګوري. او که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ته چې هغه زه باید ور باندې پوه کړم، نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې خي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی وی پر وپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اروپا نه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شای کس تکوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې لپاره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې لپاره چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سې ورځې ترمنځ ناراضي چې ته پیږې کې هغه شی ونه لولې، یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ.
د ډېر ښه باور دی، خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کلاس ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه د ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته باندې لټوي، یو ساته وک خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولما ځکه کورس به تر ټولو ښه دی، کله چې یو څوک یو چا تر برابرۍ لاندې وي خاص د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی. نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو ستر غلی د خدای کیفیت هم ډیر لوړ دی علی دی. لغې سره څنګه د کورس یا پانتون په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي، او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده. له استادانو هم حتی دا ډیر علی خبره ده، اوس ډیر خزم یم سیدا چې انسان خپل زده کړه وکړي. نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه د کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شه بس دا په ډیر کې د ویژه بیس د کول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول ده کنه ده دا د طبيعي ز شي لکه سره ورو مو خپل مرانه ژبه بس دا ده. نو څه خبره ز په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي، نو کله چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي، او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټه مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو دا به سبا دوا وری به وایم دوا درس به یو ور وایم کله د جمع ورځ روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي، درس د وخت معلوم وي، انسان هغه وخت زین ډیر خبرته جوړ وي. دا ډیر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه.
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي، او طبعا هغه دی وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کې چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چیرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه، وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ، یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سر کار ملامه غشه به سره شي. مثلا فکر ما په مخه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه، یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي، تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ور سره تیریږي پام هم دې ترغلته وي، اوسکا مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی، نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص د کیږي. یو شاید دا دی ګلمز ډیلینګو ډیر استفاده کوم، دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو ګوګړی مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې، او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوم کې دي خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده. چټ جی پی ټی ډیر بهترین لاره ده، په اړه برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي، لوکه بیر تخپل هغه څه د لیکلي دی پلیس لایک لري غلطی در کړی، ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غږ به ترې زده کولای شو، کاملاً طبيعي، او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبيعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تیر زمانه کې غږیږم، د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نيسي، ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی. نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو، او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړی، د پښتو لویونکو سره ژوند کړی، په ګوس ما ته ممکن زمينه نه مساعدهږي چې زه امریکایانو سره، اروپایانو سره، غو سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبري وکم دا زمينه رته مسيده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټول لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیبور اول ورځ کې چورته کې نسمه په ایرانی و هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم اوبه چې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتانه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شمه په ډېر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتانه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تانګو له ژبه سره او نو به زده کړی ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړی دلشي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی او انګلیسي هم تر زده کړی دلشي کې یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اول کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وینه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمير आवाज ده نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړ
مخکې مې د برخې ته دا ونه کړ چې خوخیږي چې یو چاته مخیر وسیږي دا د رواني سکون په برخه کې ډېر لاري مثلا یو چاته تجویز او چې انسان په هغه عملو کې او څو رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي دی یو چا په شونډو مسکا راوړي دی یو چا لسنیوي وکړي د یو چا د خوشحالي لامل ته وسیږي هغه وخت انسان خپل وجود کې په مخ کې دی د خوشحالي هورمون نه افرازيږي او دګری زیاتې آرامي احساس کوي یو ځای ملوستیو ده په هند کې کوم کاس وو ډیر زیات مالدار وو نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټلونو ته ځخو ټول شایانو خو ډیر آرامي بینه و موقت ابو او طبعا انسان داس دی چې د تغیر بچای دی ډیر پیو شی باندې مثلا کپاتیکی غیر نه خوخي مثلا یو څه اول سر خوشاله کورسې بیا پیسې کې نه وي نو د بای چې یو ملګری راته وی چې یو څه کسان دی مایوب دي کده غوی لپاره ویلچیر واخلو پای ما ورته واخیستله او وای چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم لپاره نه غیګه غاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ را واړو چې زه دی وپې غنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالته ز بیا د خپل حضور کې لته مننه وکم چې دغه سړی را سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمر د خوشاله وړو چې بیا یې شم دمر خوشالي رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې لخل کو سره مرسته وکم همکاري ولستې وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانانو یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسې نو یو څه به وکړي نو لاده مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري مخته یو چا چې کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په اړه خلکو نو دا هغه په مخ سمچو ورسکیږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزکارانه کار مهم دی ارڅه کې مدیا تر څه خو دا ژوند فکر ارڅه ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د مانویات پوری وای غلی ملت هغه حکومت ته لار هاوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب کډرادیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله چې ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر راځم دا زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخ کې کنه یو شایي چې کړونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ په دې اړه کې یو زم څو نورملګری دي چې تر ډیره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوالي ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم په دې اړه کې چې نور هم را پیدا کړو خوستو سوالو سوالي ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کار کولای شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې اوس مصروف او ډیر سم دی چې په دې کې کارو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت ورسته بیا ورخه لای؟
او دغه ورسته کې کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا موږ دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته کې ډیر خوشاله دي او د قبایل ویلی ساده نو دغه ماسیلین بس د کون کې ډیره مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسی ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه مغه ورځو کې چې ملګرو یې اول وخت پښمیر هم معلومه څومره خلک کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوو یا ساعت ساتو اوسه ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ورسره هم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندی مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده او 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څه کوي ملت چې خيار ونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نه شي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي او کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي او انسان ډیر زیات آرامي احساس کوي ځکه دا یو ډیر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لږ زره تر 500000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډیر دی آرامي احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مکمل خبر وکړم یو څه زنه نارام او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ما څه وکم او کله چې یو څه وکي او بیا لور کی دا وخت هم انسان یو خېزي نه آرامي ترسيږي د پرتلون کې لپاره یو هیله مندي تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه یلې وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدرې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 3 2 3 1 1
بزن کدن خلی په مارا غلی دینا راشه رستای دیدن می وکلا پخدای می وسپارا پر خدای بدی سپارا شهادت کلی موایا جان چی مثل گید زن کدن آسا نشینا و جڑا مرا باندی جڑا دخبه قانون دار جونده مرگای لری بای پیدا کری خدای مو اخلی علا دا علا امر با منو مومنانیون دا انصاف دلی قربان شمو علا شاو گدا دواله وی حیدری لجی شپاو نیٹا چید چا پرشی علا پا دولت نرا گرزی خاما خواب امرین رنگی هغا مرگ نساتی چی میجون دل جنازی کرکا کوینا دانانا بیا دی دیر جڑ لی دی بیا دی تد غم تا پیڑی مخبان دی خوڑ لی دی زل دان دا ایشم دانانا بیا دی دیر جڑ لی دی بیا دی تد غم تا پیڑی مخبان دی خوڑ لی دی زل دان دا ایشم
Thank you.
شوالا زلی و نه د بی غم کمال رما چې پکا او پت پوشوالا تغه غم نه دی او دشت تیروا خوشالی کال کی وار نشتا شکلی بالخ پروتو یلا ننی دخاو بالخ سر تجول دینا ورم کاستا کوٹی کی پروتو یلا نن تور خاوری تور لہت تور دیوالونا ورم پلکس گاڑی کی سپورو یلا نن دلار گو پکٹ کی پروتا دیلی وڑینا ورم یہ تور کالی آغوستے پس بین کپن کن غاڑ گور لیوڑی نا دیو پا دنیا دی جوند علا پرون راغ لی نندلی سبا بزونا لالے کانڈی لالے لالے کانڈی لالے او بکری ارمان را پسی ہر وقتی بجانے